السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د پښتو موسیقي خبرونه درته خبره شي خو تر هر څه مخکې معمول سره سم لوبړای پیل په خبرونو کو راپورونه هم لرو خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو په هدف موسکو ته ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي او د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. محمد حنیف اتمر به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوه انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دغه وړاندیز په اړه توند خبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو به خبرې وکړي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. اخوا د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق بیګا ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږو نیزان وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د مرکزي بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د نرمګوی وژل کېدل تایید کړي. هغه ویلي د تحصیل کړو د وژنې دوام دا قشر له منځه نه وړي بلکې د ده په خبره زرګونه نور ډاکتران، انجینران، خبریالان او دیني عالمان ژوند او کار ته ولاړ دي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی په وژنې خواشینی ښودلې. هغې په خپل ټوټر لیکلي د هدفي وژنو په لړ کې چې ټول افغانستان کې زیاتې شوي ګڼ ملکیان، فعالان او په کاربو خلک له منځه وړل کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د دغه وزارت ویاند دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل
دا مده چې په څه باندې شپږ سوه روغتیایي مرکزونو کې روغتیا پالانو ته سرلننه د واکسین ورکړه شروع شي او له لسو تر پنځلسو ورځو به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شي.
هند له افغانستان سره د استرازینیکا واکسین 15 لک ډوز مرسته کړې چې پرون په رسمي ډول دغه واکسین کمپاین پیل شو او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دا واکسین 315 تنو ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د ستري محکمې حکم سیاسي وباله. ستري محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او 3,40,000 ډالر نقدي جریمه محکوم کړ. خغلی فرهنګ اوس په جرمنی کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته ویل د کرونا د واکسین لپاره د اپریل تر اخره افغانستان ته نشتله او تر هغه وروسته خامخازي
که زه په هوایي ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پلی چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شانو نه وېرېږم خو د عدالت لپاره مبارزه کوم او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او د سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخه وکړه. خان په ټویټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مندی چې بیا ورسره یو ځای شي. راشد خان به په هغو دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي چې ټاکل شوی د مارچ په 2 او 3 له زیمبابوې سره په ابوظبي کې ترسره کیږي. راشد خان د پاکستان د غوره لیګ کرکټ لوبو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره دوه لوبې وکړي. د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې تر پرونۍ نښتې یوه ورځ مخکې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړې وې او څو تنه یې وژلي وو. د همدې وژل شویو شمېر هرانه خبري اژانس دوه تنه یادوي، خو یو شمېر سرچینې وایي تلفات تر لسو پورې رسیږي. ایراني چارواکو د پرونۍ نښتې تایید نه دی کړی. او د امریکا سنا د سیشنبې په ورځ لیندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر پرون د غونډې پر مهال ویل گرینفیلد په داسې وخت کې کار پیلوي چې د نړۍ هیوادونه باید له کووید 19 سره په مبارزه کې او د اقلیم د بدلون په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. میرمن گرینفیلد څو لسیزې ډیپلوماټ پاتې شوې دی. د لایبریا، سویس او پاکستان په ګډون د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. دا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افریقا د چارو مرستیاله وه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پروګرام لمړی راپور خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور په جواب کې وایي تر هغه ډیر ملکان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي چې په دې راپور کې یادونه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د سې شنبې په ورځ په خپل بیا راپور کې څرګنده کړي چې په 2000 کال کې د 45 په سلو کې ملکي تلفاتو مسولیت د طالبانو په غاړه دی. د راپور له مخې پروسه کال د جګړو او شخړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکان وژل شوي دي. احمد شیبه او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید ډیر دقت وشي. د یوناما په پرونی راپور کې راغلی دي چې د 2000 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 د شخړو او جګړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 5000 ډیر ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان د دې مرژوب لري د 45 په سلو کې مسؤول دي. په دې راپور کې د 8% تلفاتو مسول داعش بلل شوی. افغان ځواکونه د 2% تلفاتو مسول او بهرني ځواکونه د 1% تلفاتو مسولین بلل شوي دي. د افغانستان د امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې تیر شپه ناوخته خبره شوه راغلي دي چې په حقیقت کې د طالبانو مسولیت تر دې ډیر دی چې د یوناما په راپور کې دوی ته راجع شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د اکثرو ترهګرو ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او د دې لپاره چې دا ډله د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي ملکیانو ته تلفات اوړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست شاه محمود میاخیل هم ورته ادعا لري. د پرون ملت ته د دولت ته حساب ورکولو په غونډه کې په کابل کې وویل
طالبانو کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي کال قاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړ د هغه د چتر لاندې دی او فعالیتونه لري. نو دی و جنگ ته شدت ورک، دی و خشونت کم نکه. په 132 ولسوالۍ و کې دی و تهاجمي حمله وکړلې په دې تیر کال کې چې هغه ونیسي او همدارنګه و ولایتونه، یعنی دی و دغه پلان و چې دغه ولسوالیګانې او دا به سره ونیسي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر له میاشتې راپه دې خوا چې بین الافغاني مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي، په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي دي چې دغو شخړو د ماشومانو او ښځو په ګډون د ګڼو ملکیانو ژوند اخیستی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې د یوناما راپور نیمګړی وباله او ادعا یې وکړه چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان په دې راپور کې نه دي یاد شوي. د دې سربیره چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ تازه لیدنې کتنې پیل شوې دي، خو شخړې په افغانستان کې نه دي کمې شوې. دواړو لوریو روانه اونۍ دوشنبې بیا خبرې پیل کړې. خلک له جګړو ستړي شوي او له دې خبرو د سمدستي اور بند تمه لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واورئ.
مسیر ورځپاڼې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل په تړاو لیکلي اوس چې دا خبرې بیا پیل شوې یو ښه پرمختګ دی او خلک ورته خوشاله دي. خو د لیکوال په خبره له ټولو سره بیا هم دا پوښتنه ده چې خبرې به مثبتې پایلې ولري او که به د پخوا په شان سړې او لانجمنې او بې پایلې وي. وړاندې دو بنسټیزو لاملونو ته اشاره شوې چې د سولې په خبرو منفي اغیز پرې باسي. یو دا چې لا هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله روښانه نه ده، او دویم لامل دا دی چې لا هم دواړه بین الافغاني لورې له یو بل سره رښتینې نه دي او په نیتونو کې ستونزې شته او هغه څه څه نه کوي چې د سولې لپاره ورته اړتیا ده. چې د لیکوال له قوله دا چاره مخامخ پر خبرو منفي اغیز پرې باسي، خو وړاندې ټینګار شوی اوس چې د سولې خبرې یو ځلې بیا پیل شوي، له ټولو ستونزو سره سره ورته هیلې شته. رسپانی ټینګار کړی چې د جګړې دواړه غاړې باید پر دې ولس رحم وکړي، له تیرو زده کړې وکړي، د ولس غږ واوري، د سولې په خبره کې رښتینې ګامونه اوچت کړي. لیکوال وړاندې لیکلي، له انعطاف، قربانۍ او له یو بل نه له تېرېدنې پرته سوله راتلی نه شي او نه هم جګړه ختمېدای شي. نو په اندې له همدې عمله دواړه لورې باید ټول هغه ګامونه واخلي چې له سولې سره مرسته کوي، او ټولې هغه کړنې باید ودروي چې سوله تخریبوي او جګړه زیاتوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کورونا ضد واکسین د پایل هرکلی کړی. ورځپاڼه کې راغلي، افغان ولس ډېر ډاډه وي چې له کورونا ویروس یې ژغورل د افغان حکومت ستر لومړیتوب دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلي، ډېرو داسې ډنډورې غږولي چې افغان حکومت به په اسانۍ سره ونه توانېږي چې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي او بیا به یې ولس ته ورسوي. خود لیکوال په خبره د اټکل ناسم راوخت، او په دې برخه کې نه یوازې نړیوالې ټولنې سازمان مسؤلیت لري، بلکې افغان حکومت د هندوستان په څیر له نړۍ له سترو قدرتونو سره ستراتیژیک تړونونه لري چې واکسین ترلاسه کړي او ولس ته یې ورسوي. او اطلاع تروس ورځپاڼې د پکتیا ګمرک کې شوي فساد ته اشاره کړې. لیکلي چې د دې ګمرک عواید 1 میلیارد افغانۍ رقم شوي دي. ورځپاڼې لیکلي، که څه هم له دې لارې په معمول ډول ملي خزانې ته په کلني ډول لسګونه میلیارد افغانۍ جمع کېدلې، خو په وینا یې په مهم عایداتي ادارو کې پراخ فساد لوی اندېښنه ده چې په ښکاره ډول د عایداتو د راټولېدو مخه نیسي. د لیکوال پان که د عایداتي ادارو په تیره د ګمرکونو عواید په سم ډول ملي خزانې ته ولېږدول شي، ښایي افغانستان خپل ډېر لګښتونه له بهرنیو مرستو پرته تمویل کړي. ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې ولسمشر غني له لومړیو وختونو په ګمرکونو کې د فساد مخنیوي ژمنې کړي او اړوندو ملي او نړیوالو بنسټونو ته د روڼتیا پر تامین ټینګار کړی، خو لا هم په دې مهمو ادارو کې د فساد له امله زیات اندازه پیسې د ځینو کسانو او کړیو جیبونو ته ځي.
ایران اعلان کړی چې سر له نن نه د خپلو اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. دریو اروپایي هیوادونو چې له ایران سره یې په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی و، د تهران دا پریکړه غندلې او دا یې د تهران له کړو ژمنو سرغړونه بللې ده. د احمد شیبر په همدې راپور د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. بیا د موسیقي پښتو خپرونه واورئ.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. دا درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یوه برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
لنن سهار دا قانون اجرا شوی. هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی، موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهار به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشحاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول ځنډوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی بیا ویلي دي چې له اټومي قضیې به پوښان شي او د یورانیمو د غني کولو هڅې زیات شي. روسه تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو، د واشنگتن او د هغه لبیدیت شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون د هغې موافقې جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې وه. د دې لمخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا